ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په کابل کې د پرونیو حملو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او د حکومت د ځینو اجراءاتو او دغه راز په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د ولسمشر ټرمپ د نوې خبرداری موضوع څېړلې. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفک ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې د ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل له پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقبلو حملو ته اړ کړل. د سعودي عربستان چارواکي بیا وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د هیواد په پلازمینه ریاض بلستیک توغندي وویشتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تله برفک ولسوالۍ ته له دو خواوو رسېدلي دي. د وزارت ویان جنرال محمد راد منش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما از شمال و از جنوب وارد جغرافیای
موږ د شمال او جنوب له لوري د تله برفک جغرافیه ته داخل شوي او ډېر ژر به هغو دښمنانو ته چې د ولسوالۍ لپاره ګواښ دي غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو او بیرته به د ولسوالۍ فعالیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قانون له مخې هلته پیل شي. بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د سشنبه پورې طالبانو د تله برفک ولسوالۍ ونیوله، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. دغه راز دفاع وزارت د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم رد کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تقویت خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې تر څنګ یې په سیمه ییزه کچه د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړ.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمعې په ورځ له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحد په اوږدو کې امنیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغان فلم جوړونکو رویا سادات فلم ولسمشر تدلیک به د جنوبي اسیا په ووم نړیوال فستیوال کې نن نندارې ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې دا فستیوال نن د کاناډا په تورنټو ښار کې پرانستل شي او د می میاشتې تر 28مې به دوام وکړي. د ولسمشر تدلیک فلم کې افغان خلک سره د تاوتریخوالي او زور زیاتی کیسې تصویر شوې دي. رویا سادات یو له هغو لسو زړورو او اغیزمنو میرمنو څخه شمیرل شوی چې تیر میاشت د امریکا متحده ایالاتونو د زړورتیا مډال ورکړل. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ترامپ پرون وویل زه ایران ته مشوره ورکوم چې دا کار ونه کړي او که یې وکړ له ډیرو سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ یوه ورځ مخکې تر دې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له دې اعلان په اړه پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته د وویل چې پر ایران به ژر تر ژره بندیزونه عملي شي. موږ به ډیر سخت بندیزونه ولګو، تر ټولو سخت چې په کوم هیوادو مو تر اوسه نه دي لګولي. دا بندیزونه به ډیر ژر نافذ شي. وروسته تر دې چې ولسمشر ترامپ د سشنبه په ورځ وویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ په زیان دی او واشنگټن له دې تړونه په شا کیږي، تهران له غوسې ډک عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د ایران د اټومي چارو له ادارې وغوښتل چې د ټولو اټومي فعالیتونو د پیلېدو لپاره تیاری ونیسي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایتالیایي طبیعت لري د ناموسي 25 کلنه سنا چیما چې ایتالیایي طبیعت درلود د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. پولیسو د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د قتل تحقیقات وروسته تر دې پیل کړل چې د دې ښځې خپلوانو په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې ښایي دا ښځه خپلوانو د ناموسي قتل په تور وژلې وي. پولیسو د اپریل په 25مه د سنا چیما جسد معاینه کړ. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل د جسد له لیدو وروسته معلومه شوه چې دا لستونې نیولې او غاړه یې هم ماته ثابته شوې ده. د سنت چې ما پلار ورور او تر نیول شوي او تحقیقات روان دي. د ایټالیا رسنوی ویلي دي چې سنت چې ما د دې لپاره وژل شوې ده چې دی غوښتل په ایټالیا کې په خپله خوښه د کورنۍ له رضایته پرته واده وکړي. په پا پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د ناموسي قتلونو په تور وژل کیږي. د اسرائیل پوز وای په سوریه کې ډیری ایرانی ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوز پر بوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. پوز نن وویل دغو توغندیو له ډېر سطحي زیان پرته ځاني زیان نه دی اړولی او د اسرائیل پوځي سیسټمونو یو شمیر دغه اشتل شوي توغندي شنډ او له منځه وړي دي. د اسرائیل پوز ډګروال جاناتان کانریکوس ادعا وکړه چې دغه توغندي د قدس ځواک لخوا چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د بهرنیو عملیاتو څانګه ده توغول شوی وو. هغه په بیت المقدس کې خبر لاندې وویل چې اسرائیل پوز د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړل ډېر جدي بولي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سوریې دولتي رسنۍ نن سهار وویل چې د سوریې هوایي مدافع د اسرائیل توغندي شن کړل. وروسته رسنۍ وویل توغندي د دمشق په جنوب لویدیځ توغول شوی وو. دواړه هېوادونه یوه ورځ وروسته له هغې پر یو بل توغندي ولي چې سوریې اسرائیل تورن کړل چې د دمشق په جنوب کې د ایران پر یوې پوځي اډې میزایل ویشتی دی. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د اتو ایراني ملیشو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. ایران ژمنه کړې وه چې د دې حملې غچ به له اسرائیل اخلي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي وویشتل چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه یوړل. د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکیچ پورته تللی دی. د سعودي عربستان ځواکونو تیر کال څو ځلې د حوثي اغیانو بلاستیک یا لرې واشن ویشتونکي توغندي په فضا کې شنډ او له منځه وړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د پر ول شوی حکومت په ملاتړ ورسته له هغې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه پیل کړې چې دې ډلې په 2015 کال کې د صنعا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د دغو توغندیو د له منځه وړلو ادعا کوي په حوثي اغیانو پورې تړلې المسیره ټلویزیون وویل چې دغه توغندي په ډېر دقت په ریاض کې په خپلو هدفونو لګېدلی دي. لږ تر لږه د ښار په مرکزي برخه کې د څلورو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي چې انټونیو ګوتریش د یمن پر روانه کورنۍ جګړه کې د وروستي شدت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. خبرونه مولا زدي رډو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید زدي رډو په وې پړه کې شته پته مودا زدي رډو ټکی اورګي ازدي رډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې پراپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له پرونیو حملو وروسته بیا په ښار کې د تورو ښکېو لرونکو موټرو ته د انتقاد ګوته ونیوله او وویل چې ډېر چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي د همدغو موټرو په ذریعه ښار ته داخلیږي.
اعتداد از اینمی مواد انفجاری و انتاریو طبعا از طریق امیر با استفاده از این موتره شسامه.
آیا په افغانستان که پدی ورستو که ده شخرو زیاده دل مخکنو جنگی فصلونو سر توپیر لری؟
سکل یو علت ما تدیر دغه پرګنی عملیات نخاري رواني تاکل اخکاری د تاکونو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم اخکاری.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ که ایران بیا اټومي هڅې پیل کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
I would advise Iran not to start their nuclear program. If they do, there will be very severe consequences.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ار کې د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه غونډه کې د کابل ښار د امنیت پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل په لویدیس کې د امنیتي تدابیر زیات شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه چې د ښار دننه یو شمېر موټر د انتحاریانو او چاودیدونکو موادو په انتقالولو کې مرسته کوي. تفصیلی دی احمد شیبر پر پورکی.
د افغانستان حکومت په کابل کې له پرونیو خونړی او بریدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې یو نوی امنیتي حوزه جوړ کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا امنیتي حوزه به راتلونکي اونۍ پرانستل شي.
د غرب کابل نوحیه 13 تنها یک حوزه است
د کابل په لویدیځ کې په دیار لسمه ناحیه کې یوازې یوه حوزه ده. له بده مرغه په وروستیو اونیو کې موږ هلته د یو شمېر تروریستي بریدونو شاهدان وو. له یوې مودې راهیسې پر دې فکر کېده چې دا سیمه پراخه ده، نو دا سیمه دې پر دوو امنیتي حوزو وویشل شي، چې د اعلی سرقومندان په غونډه کې هم پریکړه وشوه چې په دیار لسمه ناحیه کې نوې امنیتي حوزه جوړه شي. او د کابل د امنیتي حوزو تشکیلات معلوم دي چې هغومره امنیتي ځواکونه به هلته هم ځای پر ځای شي. په کابل کې پرون په شهر نو او دشت برچی سیمو کې په بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون اووه تنه ووژل شول او د دوو پولیسو په ګډون نږدې شل تنه ټپیان شول. په کابل کې د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته سره برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دې حملو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په ځینو موټرو کې شار ته چاودیدونکي مواد داخلي شي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغه تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایل بیا په خوا د کابل ښار ته راوړل شوي، نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلیو راایستل کېږي او د ښار دننه حرکت کوي
او بلاخره د داخل ښار حرکت میکنه.
شاخلی برمک زیاته کړه چې د مشکوکو خلکو او مشکوکو موټرو په برخه کې دي ولس پولیسو ته اطلاعات ورکړي او مرستې دې زیاتې کړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت مسؤلیت د حکومت دنده ده او باید پرې نشتي چې نور پرې ښار کې د تورو شیشو موټر وګرځي.
چطور است که وزیر داخله میگه که موټرای آینه سیاه میاین؟
د کورنیو چارو وزیر څرنګه وایي چې د تورو شیشو موټر راځي او دوی نشي کولای چې دا موټر ودروي؟ د پارلمان دا غړي څوک دي؟ د حکومت لومړی دنده د خلکو امنیت دی، نو که چیرته داسې ستونزه شته باید دا سیاست سمدستي بدل شي او دې موټرو ته اجازه ورنه کړي چې راشي او که راځي دا موټر باید ودرول شي او ونیول شي. ولسمشر، اجرائیه رئیس او نور باید دې مسلې ته سمدستي پاملرنه وکړي. په دشت برچی کې درې تنو حمله کړې وه چې ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی دی. د شهرینو بریدونه بیا د پنځو تنو لخوا وشول چې پنځه سره پکې ووژل شول او د دې بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقاني شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته ترسره کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري.
د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي. په تېره بیا په شمال کې د افغانستان په شمال کې د پسرلي لره راتګ او د وسله والو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. یو شمېر تحلیل کوونکي وایي چې وسله وال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا ملاتړ کېږي د دغو هیوادونو ستراتیژیک اهداف تعقیبوي. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي، وسله وال توانیږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت هم وایي چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي دي او دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هم د دولت ضد وسله والو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سې شنبې په ورځ وویل چې تالاو برفک ولسوالي وسله والو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسله والو لخوا د سې شنبې په شپه د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسله والو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یامګان او وردوج ولسوالۍ خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې د وسله والو په کنټرول کې دي. د جوزجان، سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسله والو طالبانو د غویي یو څور میاشتې پر پنځمه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په هماغه ورځ دا د وسله والو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوو عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسله والې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
دی ارچی په ولسوالۍ کې دی قلایزال کې فاریاب کې په قیصار کې دی اوس پر مختک کړو زمونږ دی امنیتی ځواکو شهامت او ابتکار د بشاو تندیدل طالبانو یو بخش دی روسیې دی حمایت برخوردار دی او یو بخش دی ایران دی حمایت برخوردار دی یو بخش دی پاکستان دی حمایت برخوردار دی نو دوی شخصي مغرضانه بعضی عمل تسرکی ترسو زمونږ افغانان پور وکړي او د جګړې قرباني کې او دې وینه وبوي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخوانی جنگ سالاران او هغه ډلې هم شکیل بلل کېږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامنی له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلی په پیل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلی په پیل کې به د وسله والو مخالفینو حق ډېرېږي. خو دا چې سږ کال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسله والو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامنه کېدو گنجایش درلوده نو لومړی سر نه په هغه سیمو باندې شروع شوه دا او دغه په نامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونت ونیږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوي وسی، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات سیاسي شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاضرې شي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول شوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1 میلیون څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکالې موږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامی پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل بازو جیش نه هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت چې لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصوو. اما تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي چړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي، د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
خبر هم دغه د عملیاتو مسله ده. بل ټولو غټه خبر دا ده چې حکومت له ولس سره اړیکې لدې لارو ټینګې کړي چې ولس ته یو باور ورکړي. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ په وسلوالو طالبانو داسې اوازې په رسنیو کې راځي چې هغوی نیولې ده. که چېرته د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کېږي او دا به ضرور کېږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولس ته دومره ځان ور نږدې کړي چې بیرته د طالب د راتلو گنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یوه سیمه پاکه شي د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي، ولس ته دې نږدې شي. کوم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي، هغوی دې هره ورځ خپلو ادارو ته راشي. ډېری داسې ولسوالۍ موږ د نعامنو سیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په اونۍ کې یوه ورځ راځي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړي دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډېر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلای شي. د کابل والی وایي افغان امنیتي ارګانونه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره لازم همغږي نه لري. د یعقوب حیدری په وینا له څو میاشتو راهیسې له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په سروبي ولسوالۍ کې کرل شوي کوکنار واړوي، خو تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی شوی. تفصیل له یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د چهارشنبه په ورځ د روږدو کسانو مخدره موادو اړوند یو سیمینار ته خبرې کولې وویل مخدره مواد د خرڅونکو لخوا په ډېرې اسانۍ او د ځینو چارواکو په همکارۍ د روږدو کسانو په واک کې ورکول کیږي. ښاغلی حیدری که څه هم د کوم دولتي چارواکي نوم وانخیست، خو ویل امنیتي بنسټونه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه لري. د ده په وینا د بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه هیڅ ځواک نه دی حاضر شوی چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کوکنارو کرل شوی پټی واړوي. دیو موږ د دفاع وزارت ته ډیره مراجعه وکړه، ورته مو ویل چې د کوکنارو د کښت وخت تیریږي او د نیک وهلو وخت یې پیلېږي، نو ځکه زموږ سره کومک وکړي چې په سروبي کې عملیات پیل کړو. خو له بده مرغه امنیتي بنسټونو همکاري ونه کړه. وی ویل هلته زموږ کنډک او یا ځواکونه نشته. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست زموږ اړیکې ته ځواب ورنه کړ. د نامنیو او اقتصادي ستونزو تر څنګ د کوکنارو کرکیله د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ډیره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرانیانو ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار چې د چهارشنبه په ورځ یاد سیمینار ته خبرې کول وویل په تیره یوه نیمه میاشت کې 55 ټنه مخدره مواد نیولي او د مخدره موادو د پروسس ځینې مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ده په وینا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره په کابل کې د پولیسو یوه قطعه موجوده ده چې د اړتیا په وخت کې اقدام کوي.
ما در شهر کابل یک چیز گرم برتون اطمینان میتیم که
دی وای مونږ په کابل کې وزنګړی قتل رو چې د کمانډو په چیر دی او د سیمه په کچه هم به ساری دي. کله چې نور ځواکونه بوخې ولسوالان کول شي له مونږ سره اړیکه ونیسي او د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د خطاب خدمت کده.
مو د خدمت شون هستیم.
بل خو د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی چې د روغدو کسانو د زیاتیدو پر عوامل او آسان لاسرسي سیمینار ته وینا کوله ویل د روغدو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته رسیدلی. د نوموړي په وینا کورنۍ او بهرنۍ مافیې ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان د نابودۍ لوري ته بوزي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅه پیل کړې له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ډونالد ترامپ دا خبرداري یوه ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ د نوي خبرداري جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نکړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که یې چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې ایران منلې وه چې د یورانیم لغنی کېدو بلا سختي او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې وه چې لګولي بندیزونه به راکم کړي. امریکا له دې تړون ووته خو ایران او د تړون یو شمېر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بی ځایه شغیر شي.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف کیزد.
د امریکا ولسمشر سپکی خبري وکړي، شای تر لس ډیر دروغ پکې وو. په دې خبرو کې لټړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته غواښونه وو چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په استازیتوب وایم، ښاغلی ترامپ تاسو تیروتنه کوي.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لور ته روسیه د امریکا پر پریکړه اندیشنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ترامپ پریکړه تیروتنه بللې ده او جرمني ویلې ده چې د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران ولسمشر پر روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپل سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبرې وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم اید محمد ایمت یما زابل ولایت اوسیدن که یما زبیر رادیو ته دا پیغام پیردم. آیا دغه د زابل ولایت کابل کندهار په لویه لاره باندې ځینې پولیس راولاړی دي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې په عذابوي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام احترام.
ولو سلام علیکم ز تکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو صدا خوښی د ازما خبرې د مرکزی حکومت ته ورسی او یو د ازما ماشينه پر وخت راځي او بل دغه بل پر د خلک باندې مر دی سړي سوي ډیر ټوک ټوک سوي باسه د خدای دی کبه د ازما پرستار و بازي کی. ما د ولس مشر محمد اشرف غنی صدا غوښتنه ده چې د 15 میاشتې یو سړی پر چوکي او ځابطه کې سرباز کده یو پښتو کمانډاني د دې سره ولاړ تدبیر او تغیر فکرال فکرانه ولې په محمد کې خیر پکې دار پوسټي کمانډان چې دی و د تا ولادي دغه تکاله کیږي په دغه حکومت کې مزه ده وسه دغه سرباز ما ته د وسه چانه دی ولي سره د ازابتي در څلور سه بل وک ما سره کوم بازی نه شي پلانک سره دی اجي زور سره غلي دی وای راسه اکاډمي ته ولاړ سره او ته زنه زمرو ته مول بولا سره یا ته نشتلاله نو موږ دغه تکاله ټوک ټوک سوي شي دا نو څوک کری پلان خپل ټوک ټوک سوي شي سوي دی نو دا حکومت زدا تکاله کیږي در وسه دغه سرباز مشتره دا شي زله کیږي. ازادي راډیو سمنانه و سلام.
سلام علیکم. نصر الدین حقانی ما د وردګ ولایت نه دا ترازیګان باید فعال شي. دا اوتران ډېر درانه باریږي. دا اوس خو نو تر اوسه هوا سړه وه. اوس باد د هوا ګرمې دي. دا د هرات سړکم د بایل ځي دا د دی خواښه تللی دی. دغه ترازیګان چې فعال شي دغه سهار ترازیګان وینم چې مقصد دغه موټروانان دا راوپوهېږي چې د ترازو شته دی. یو نیم سل تنه یو سل څلوېښت تنه اوس موټر باري وي. دغې ګرمۍ کې به دغه د هرات سړکم د بایل ولاړ شي دا نور خاص تللی دی. خدای کلي اوس دغه کار دی وکړ چې دغه سړکونه یو څه جوړ دي. هلک خواته د هرات خواته هغه اوس چې ګرمي شي غم ځي دغه رقم کې کله ده کابل او ده کندهار لا نور دغه ده مو خوښ ده کې دا کار وکړو ډیر به ښه شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده. د تاسو څو پیغامونه چې افغان د ازادي راډیو البته وبخي د سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل پریږدی موږ هم هرو مرو ته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفکل سوالۍ تل دوه خواوو رسېدلې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلو چې د سیشن بي پورې طالبانو د تلو برفکل سوالۍ ونیوله، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د تاجکستان د امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد په اوږدو کې د امنیت موضوع وڅېړله. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به نن د جنوبي آسیا په اووم نړیوال فستیوال کې چې په کاناډا په تورنټو کې پرانستل کېږي نندارې ته کېښودل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. پاکستاني پولیسو وایي 25 کلنه سنا چې ماچې ایټالوي تابعیت درلود ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوسو شاوخوا شل توغندې ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي یاغیانو پرون د هیواد پر پلازمینه ریاض بلستیک توغندې ویشتل چې هغه یې په فضا کې شنډ او له منځه یوړل. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه دا برخه هم مو د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام ته د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل د مرخیری تړلی چې په افغانستان کې مرخیری خلک څومره پخوي او څومره له مرخیری استفاده کوي. خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب کلمړی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کوم شرایط لمخینی ولکېږي.
نه نوې ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول پلان ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاک لته کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی که باید مزنون او یا متوران کسونی ورسی چه هغه مدارو کس بایده پولیس رو بند را طول کری. دوم ده توران او یا ده مزنون کس معلوم نوی اغا هویت معلوم نی نو پیغ وقت که محکمه او یا نیول دی او چه مشروعیت نلری الاده چه اغا معلوم باید کسوی نه مجهول. دریم هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دای چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد لبای نه ځي. بل دا چې اغه محل کې چې کوم جرم مرتکب شوی وي نو په حوزه مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت او استوګن متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه دی بل محل ته استوګن اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې د تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خود سرانه توقیف په قانون کې منه؟ دلته دوه بشري حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادي څوک سلب نکی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخورداره دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلي و قاضي د ارګانو له طرف نه او یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسي کولی چې د ده آزادي چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلي ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوی چې دا سړی ونیسي د غیر هغه نه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانو طرفه نه دا خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه بل سوي دي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري؟ حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی که په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نور و دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ته راځو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلی او قضایی و ارگانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د ده سوال ته جواب نه ورکوي، ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤلین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا پکار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی، آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده، لکه وسایل د جرمي انګ زه د جرم او دغه سه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې ترغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوي چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ماته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کسته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کوي. دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي؟ د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراعاتو نه دی انکار کوي، بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت هغه نور کړي، بیا په دې کې وخت هم تلف سوی، هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي، بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت و دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري، له بلې خوا دی په معیاد معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده په حقوق دی تورن او پاک لکه صریحان شل ماده او شل فقره ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق پرابطه کی
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیره موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې زموږ هم وسنای قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایي او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغې کې دا تذکر ورکړل سوی دی چې آزادی او امنیت دی شخصی دی هر چا حق دی. هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وویل چې په گرفتاری کې دوه حق هغه کې، یو حق د آزادی سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کېږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړ سوی دی، او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادی او امنیت شخصی ته د څوک صدمه ورسوي، یا دغه دو حقونو نه څوک محروم کی، د ده په حقونو باندې څوک تیری وکړي، یا وي آزادی سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورسوي په گرفتاری کې. لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتی او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادی او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي، نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مظنون کس ته تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص وراړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شري.
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
سیرت صاحب، د ورستی پوښتنې په توګه، آیا دا مهال چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر مهال باید چې مراعات شي هغه مراعات شوي دي؟
په عمومي ډول سره کسړی د سی وایي دغه حقوق نه مراعاتېږي. ول نه مراعاتېږي چې پرون خپل وزیر د محترم د امور داخله په مشرانو جرګه کې صریح انداغه چې ستاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولی، خط نسی ولسلی. پولیس اتسا که حتی افسران دا غیسی دی چی اغا هم بی سواد دی. نو پا یو طولنه که چی پولیس دی سواد و نلری، اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرته پیزنی، اغا خود دی جامعه دی برخورد سره برخورد کهی. که چرته زمون پولیس روزول سوی وی، اغا هم پولیس داسې پولیس چې هغه واقعیت په قانون باندې پوهی، یغه حقوق لستلی وي، یا فرض نغوی ته دوه کالنه کورسونه اجازه چې دغه د اتباع و حق و حقوق دی، دغه ستا حق دی چې متاسفانه دا حقوق نه رعایت کیږي. با وجود دې چې موږ مکررن ستاسې د رادیو محترم رادیو له طریقه، تلویزیون له طریقه نه دغه د بشري حقونو حقوق موږ همیش دوستانو ته ویل، بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي، په څپېړې وهي، په لغتې وهي، په قنداغې وهي، خولۍ پرې راکشوي، په بد حالت کې ولچک ورچی موټر کې پړ مخې څملوي، په شا یې خلک کینی. داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسا عمل د پولیس له طرف اغسې، ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بده روحیه به تاثیر وکړي؟ او دا چې بې علایده کوټې ته بهیي، تورې کوټې ته بهیي، د هغه نه غیر الله نه چې د هغه وازه نور به څوکړي. نو بنان دغه حقوق چې متاسفه متاسفانه متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه راتي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب د داخله په قول سره چې پولیس بي سواده دي او پولیس سواد نه لري قانون خبر نه نیو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راتي کیږي زموږ هم بار بار لندی رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضی دوستان بوی چې ولا د څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس د تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغه ورځې مونږ پولیس د قانون آگاهی زموږ ولس د آگاهی امیدوار دي دی چې د مزنونینو او د متورونو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې چولی دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی چې او له دغه سې عملونه دوی په اجتناب وکړي او داسې عمل باندې د جامع په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نشي.
ژوند په شیبو کې
جوڑاون کی فرشتہ مرسل درنگوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو مرخیری خوڑلی او ده مرخیری ده کخت پاکلا پوهی گی
زړه پیازته سرکاوما بیا وروسته پیازته لکه د نور د ګوت چې موږ څنګه لوب جوړو بانجان ورچاوما مالګه
په نننۍ خبرونه کې د مرخیړیو پکښت ډولونو او ارزښت خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې د مرخیړیو خوړل له څه وخت راپه دی خو دود دی. بیا په دې غږیږو چې مرخیړي څو ډوله لري او خوړل یې څومره ګټور دي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، مرخیړي چې د هرې سیمې خلک یې په بېلابېلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسي، ګوشتکې یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لیدې چې وکرل شي شنه کیږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیړي کوي. د مرخیړیو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیړي خوړل چې د نورو خوړو د برابرولو توان به یې نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیړیو فارم لري د هغو مرخیړیو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي.
پیغمبر صلی الله علیه و آله په حدیث شریف کې گفته
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیړي سترګې ته دوا دی. مرخیړي د لومړي ځل لپاره په فرانسې کې وکړل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیړیو کښت دود شو او په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیړي وکړل.
اتیا کلن ګلرحمن چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي د مرخیړیو پاک لوایي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږې تږې و په دور د شاهي کلونو کې چې پسرلی شو بیا یې غذایې نه درلود، د دوی مصرف اشیان و سمارکو دا د شودې سره پخوي بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیاخوري. په بدخشان کې ډېر سمارک ده او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي پسې جګر پخوي کنه د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله یې تحقیق کړی د مرخیړیو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی یو.
په درې کې ورته سمارق وایي، په پښتو کې مرخیړي هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسي هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په مهال باندې دغه مرخیړي چې هم د دوا دپاره او هم د خوراک دپاره انسانانو ترې کار اخیستی دی چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیړي ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیړي شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان دپاره استفاده کیږي. داسې مرخیړي شته چې هغه د سترګو د تکلیف د پاره ونه استفاده شوې ده. مثلا یو رقم سماروغ ده چې په پشهی کې ورته شان ګمانه وای، هغه د سیده لکه د ساروی په ګډه کې چې لړمون پښتو کې ورته وای او په فارسی کې شکمبه ورته وای، شکل یې د شکمبې په سیر ده، ډیر نازکه او د حمل پنځله سمینه د ساور تر آخره پوری دغه په زنګلونو کې د اوبو په خوا کې او بل خصوص د سیړی چې په فارسی کې بلود ورته وای د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو دسې مرخیلی مشته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري، هغه یې غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښې غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیړیو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیړی یې پخول.
دا مرخیری سی دمو مرخیری خیری کنه؟ زه فکر کوم دا یو جوش کری نرم خودی.
بله، دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش که نیم ساعت پر مې بخار ورکړ، بیا وروسته لغې دا د پیاز ورته سور کوم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم، مالګه، ځین مسله کې د چا خوښېږي، مثلا زما مرچ پکې خوښېږي، مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخړی وراچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخړی چې دي یا د سماروغ چې ورته وایي که نه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
والله ما خو موږ قورمه یم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کمه مالګه غوړي د نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط هغه ست ساده یې خوري.
څه وخت در تر اوړي د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه مشرانو موږ اورېدلي دي کنه وایي چې څه لکه مرخړی غوندې یو په یو را پیدا شوي، مرخړی وخت نه یو معلوم، هغه خپله یو په یو راشین کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات اورو.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخړی ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثر خلکو د خوښي وړ خواړه هم د مرخړی دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخړی هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډیر تللی یم غره ته، په غره کې په ډیر جګو څارو کې پرځن په هغو ځایو کې چې هغه پرخي موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی اگو تیگو پو ما باین که شنشی وی ده اصل مرخلی ده، آغا مرخلی دی چه خلکی پخوی خوری دی سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواده دی، پا دیر خوندور دی چه دیگر دی ساب پاک دی، دی میکروبونو نا دیر پاک دی، مقصد دی هر سن مقصد پاک دی، آغا ریبی که مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی، ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا دی خوړل ډیر هغه نه وي، ولې د بل کیږي د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربس مقصد بیا وروړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولې وي، هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړی سره بیا په تنور د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي، دا په ستومځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښځي، ځي ماشومان ځي مرخیړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسوي، حتی څپټي ورته پاخه کې بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام دخوا کله غرمې دخوا دغه مرخیړي او دا بیا سره خوري او نوش جان کوي.
نوم محمد صدیق دی، د پلار نوم ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی. په 1940 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم، خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو او موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل، ځینې کسان مرخیړی کری هم، په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړې. نوموړی وایي چې مرخیړي په ډېر ساده ډول کرل کېږي، خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قط د مرخیړیو تخم کې لویږي. د لسو پنځلسو شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی په خپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي. چای ورته آماده کې او بوی هر سړی کوي چې مقصد غره ته لاړ شي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته په خپل کور کې کرای شي، مقصد چې جای ښه نمناکه یو داسې بس ما تخم د بعد له هغه نه مازې مغه یوازې وبوځي نور څه نشته.
د مرخیړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې دغه خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موګه په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سماروق چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي، دا هلته نه کیږي. ما هلته نه و لیدلی. کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سماروق وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواعو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سماروق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سماروق چې د کابل ښار ته راځي، له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان، لکه شکر دره و گل دره و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوع هم لري چې زهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پیږي، دا زهري سماروق چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سماروق چې په کابل ته راځي او ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم، هلته خو یې کري او ډېر بل یو خاصه نوه ده او ډېر زیات هغه هم ما په غجه کې ډېر استعمالول. اوس هم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم، حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د ده خوښېږي، خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخیړیو د ګټې او زهرجنو مرخیړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. په دې کې کولیسټرول داسې څه نشته، ځینې خواړه داسې دي که بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه هم د ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې د بدن اړتیاوې پوره کوي او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او د شنو په کنټرول کې بده کې ډېر اغیزمن رول لري. او همدا علت دی چې کله څوک د شنو خوراک کوي، زیاتې خوري، نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
داسې ویل کېږي چې ځینې مرخیړي په دوکې ظاهري بیا چې وخوري د انسان د مرګ لامل ګرځي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
بلې، هو، د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. لکه په سهراو کې چې کوم مرخیړي شنه کېږي، نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې زهري دي کوم نه دي. خو بهرحال کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي، هغه ټول تقریبا هغه مرخیړي وي چې هغه د خوراک وړ وي، د استفادې وړ وي. نو په کلو په ساراو کې کوم خلک دي، هغه باید د دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي. هغه څه هغه مرخیړي چې دوی مطلب ورسره بلد دي، نو هغه که دوی وخوري، انشاءالله له ستونزو سره به نه مخ کیږي. ناولده مرخیړي یا په ناولد شکل ختلي مرخیړي که دوی تجربه کړي نه وي، نو له هغو سره ډېر احتیاط پکار دی.
قدرمنو دوستانو، دا وژن پېښې بوکي خبرونه تربیه خېچاري.